دلی معراج جرا ولی سوغاتنا ممتا انزلنا ممتا
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت
تعلم القرآن راجيو درنو أو معززو أو ردنكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دادي دتير پچير يوزل بيا ز عزيز الله شمشيروال دل منزدق رخ پروني پوراندي كولو سرا ستاسو پدران چوپڑ كي حضر سویم پا دین هیل ایم چی تر دیه گره جوڑ او روغی است او ده جوند طولی چاری بمو پا بریا سر پر مخ روانی وی او ده خپل رادیوگانو تر چنگ بناسی است ده همدیخ پروونی ده پیل انتظار بکوی درنو او زلطراتی رو او ریدون کو ده ننانیخ پروونی تر پیل وران دی یو زل ده حق چه تکرار کوو کم چی مو پا تیرخ پروونه کی ویلیو. نو لمړی ستاسو درنو اوریدونکو څخه هیله کوو چې هغه څه تکرار کړي. مننه درنو اوریدونکو په دې هیله یم چې تاسو به هغه څه تکرار کړي وي کوم چې مو په تېره خپرونه کې ویلي وه خو زه هم په خپل وار سره غواړم هغه څه تکرار کړم تر څو زموږ او ستاسو په ذهنونو کې یو ځل بیا هغه څه راتازه او ځای ونیسي موږ او تاسو په تېره خپرونه کې د استنجا اړوند بیلابیلې مسلې ویلی وی چې د هغو د جملې څخه مو د لومړۍ مسلې څخه تر پنځمې پورې ویلی وی لومړۍ مسله په اوبو سره استنجا کول او وهل سنت دی ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به داسې کول یعنی په اوبو سره به یې استنجا کول خو په لوټه او نورو هغه شیانو چې په هغو سره استنجا کول کیږي استنجا وهل صحیح دی نماز مسنون اته اتیایمه پاڼه ترمیزی شریف نویشتمه پاڼه هدایا اته څلویښتمه پاڼه دوهمه مسله په لوټه سره د استنجا وهلو لپاره کومه ځانګړې او خاصه طریقه نسته خو دومره خیال کول او فکر کول او احتیاط کول په کار دی چې نجاست د شرمګاه څخه د لوټې په وسیله سره و نورو برخو ته خپور نسی یا یوه طرف او بل طرف ته تجاوز ونه کړي او په لوټه سره هغه مخرج ښه پاک کړل سي او همدا ډول په لوټه سره د استنجا وهلو وروسته په اوبو استنجا وهل سنت دی خو کچیرې د لوټې د استعمال څخه وروسته نجاست د مخرج او شرمګاه یو طرف او بل طرف ته خپور سوی وي او د هغه مخرج څخه یو طرف او بل طرف ته تجاوز کړی وي نو په دې وخت کې په اوبو سره پریمینځل د هغه ځای او شرمګاه واجب دی بېله د اوبو د استعمال څخه یعنی چې اوبه استعمال نکړي او نجاست هم د شرمګاه یو طرف او بل طرف ته خپور سوی وي نو لمونځ نه صحیح کیږي ځکه چې پر بدن باندې نجاست پاتې وي نو هغه بدن مردار وي نو په دې صورت کې لمونځ نه صحیح کیږي. دا ضروري خبره ده چې که چیرې د لوټې په وسیله باندې یوه طرف او بل طرف ته نجاست خپور سوی وي نو اوبه باید استعمال کړل سي او شرمګاه او هغه ځایونه چې نجاست باندې لګېدلی دي هغه په صحیح ډول سره پاک کړل سي. بهشتي زیوار اتمه پاڼه دوهم ټوک امداد الفتاوا یو سل نه دیرشمه پاڼه لومړی ټوک. دریمه مسله په لوټه او نورو هغه شیانو په کومو شیانو سره چې استنجا وهل کیږي د استنجا وهل صحیح او جایز کار دی او تاک شمیر د لوټو سنت دی، یعنی یوه لوټه یا درې لوټې استعمالول سنت دی، یعنی تاک شمیر سنت دی. مقصد دا چې که یوه لوټه وي یا به درې لوټې وي تاک شمیر یې سنت دی او د دریو لوټو استعمالول مستحب او ښه کار دی. یعنی کله چې یو کس استنجا وهي نو په دې وخت کې دا کس ته دا پکار دی چې په تاک لوټو سره استنجا ووهي. هغه که یوه لوټه وي او که درې لوټې وي تاک شمیر یې سنت دی او په دریو لوټو سره استنجا کول مستحب دی. دور مختار شپږ پنځوسمه پاڼه لومړی ټوک. څلورمه مسله د غټو او کوچنیو بولو یا استنجا کولو په محال او په دوران کې په ژبه سره کلمه ویل یا کوم بل آیات یا حدیث شریف لوستل مکروه دی. یعنی کله چې یو کس د غټو یا وړو بولو په حال کې وي او یا د استنجا وهلو په حال کې وي په داسې وخت کې د هغه لپاره د کلمې ویل یا د آیات شریف ویل یا د حدیث شریف ویل یا نور اذکار کول دا مکروه دی. نماز مسنون شپږ نویمه پاڼه. پنځمه مسله تر استنجا وهلو وروسته لاسونه په صابون او یا نورو هغه شیانو چې په هغه سره لاسونه پاکیږي نو د لاسونو پاکول پکار دی. که چیرې داسې یو شی نه وي لکه صابون یا نور داسې شیان چې په هغه سره لاسونه پاک پریولل کیږي نو که هغه شی موجود نه وي لاسونه دي پر خاورو باندې ومشي تر څو پاک کړل سي. یعنی کله چې انسان استنجا ووهي او د هغه څخه وروسته باید لاسونه په صابون او یا نورو داسې شیانو باندې چې په هغه سره لاسونه پاکول کیږي هغه باندې لاس پاک کړي. که چیرې داسې شی نه وي نو خپل لاسونه دي پر خاورو باندې ومشي او پاک دي کړي. نماز مسنون اووه نویمه پاڼه. ابو داود شریف اوومه پاڼه لومړی ټوک. د تعلیم القرآن راډیو درنو او د قدر وړ اوریدونکو دا وو د هغه څه تکرار کوم چې مو په تیره خپرونه کې ویلی وه. اوس هغه څه پیل کوو کوم چې مو د نننۍ خپرونې لپاره ټاکلي او بیل کړي دي. په نننۍ خپرونه کې د استنجا اړوند بیلابیلې مسلې د دې مسلو څخه د شپږمې مسلې څخه تر لسمې پورې وایو. شپږمه مسله په بعد خارجېدلو سره یوازې اودس ماتیږي، استنجا وهلو ته اړتیا نشته. یعنی د دې اړتیا نشته چې انسان شرمګاه پریولي، یوازې کولی سي څلور اندامه اودس تازه کړي. خو که چیرې د هوا یا باد سره نجاست خارج شوی وي او وتلی وي نو په دې وخت کې د استنجا وهل اړین او ضروري دي، باید استنجا وکړل سي. یعنی که چیرې د یو انسان څخه هوا خارج سي نو په دې سره د انسان اودس ماتیږي، خو د استنجا وهلو اړتیا نسته، او که چیرې د هوا وتلو سره د هوا خارجېدلو سره نجاست خارج شوی وي، نو په داسې حالت کې د استنجا وهل ضروري او اړین دي. اوومه مسله، داسې عمل چې پر هغه عمل باندې د الله رب العزت لفظ لیکلی وي و بیت الخلا ته تر تلو مخکې دې وایستل سي. یعنی داسې عمل که د چا په غاړه وي چې پر هغه باندې د الله جل جلاله نوم لیکلی وي، نو کله چې دغه انسان د خپلې اړتیا پوره کولو لپاره بیت الخلا ته یا پیخانې ته یا د ضرورت ځای ته ورځي، نو د هغه لپاره پکار ده چې دغه عمل د غاړې څخه وکاږي، ځکه د الله جل جلاله د الله جل جلاله نوم و بیت الخلا ته وروړل مناسب او صحیح کار نه دی، نو ځکه باید هغه وکښل سي او بیا وروسته بیت الخلا ته انسان ولاړ سي. اتمه مسله، که د کوم چا څخه بیت الخلا ته د ورتلو مخکې دعا ویل هیر سي، او چې کله هلته ولاړ سي داخل ته ورسي د بیت الخلا او بیا وریاد سي، نو په خوله سره دي د بیت الخلا دعا نه وایي، بلکې په زړه کې دي هغه دعا د بیت الخلا ووایي. یعنی کله چې یو انسان بیت الخلا ته پیخانې ته د ضرورت ځای ته ځي، نو د هغه دپاره خو دا په کار ده چې هغه دعا د بیت الخلا ووایي چې مخکې خپرونو کې موږ او تاسو ویلې، او هغه دعا به ستاسو په یاد وي. نو دا دعا باید مخکې تر دې وویل سي چې انسان بیت الخلا ته داخلیږي. خو که چیرې د انسان هیره سي، نو کله بیت الخلا ته داخل شو هغه وخت وریاد سي، نو هغه وخت دته پکار ده چې دغه دعا په زړه کې ووایي، په خوله باندې ونه وایي. نهمه مسله، په بیت الخلا کې تر پښې ایښودلو مخکې او په ځنګل یا بیدیا او دښته کې تر پایجامې تر خلاصولو مخکې دعا وویل سي. یعنی کله چې یو انسان بیت الخلا ته ورځي د اړتیا پوره کولو دپاره، یا په ځنګل او دښتو بیدیا کې دی د تقاضا او د ضرورت د پوره کولو دپاره ځي، نو بیت الخلا ته چې کله ځي چې دی لومړی پښه په بیت الخلا کې ږدي، د دې څخه وړاندې باید د بیت الخلا دعا ووایي. او په دښتو بیدیا کې په ځنګل کې په ځنګله کې په ځنګله او دښتو بیدیا کښې باید د تر پایجامې تر خلاصولو مخکې دعا وویل سي. که چیرې بیا هم د انسان څخه پر دغه مهال باندې هیره سي او په بیت الخلا کې وریاد سي، یا د اړتیا د پوره کولو پر مهال وریاد سي، نو په دې وخت کې یو انسان ته پکار ده چې په زړه زړه کې هغه دعا ووایي، او په ژبه سره ویل یې پکار نه دي. یعنی په ژبه سره باید ونه ویل سي په داسې حال کې چې انسان د حاجت د پوره کولو پر مهال وي. لسمه مسله، د استنجا څخه په پاته سوو اوبو اودس کول صحیح دي. یعنی هغه اوبه چې د استنجا څخه پاته سوی وي، یعنی یو لوښی، هغه لوښی چې استنجا دپاره اوبه پکښې کې وړل سوي وي، په هغه لوښی کې اوبه پاته سي، په هغه سره اودس کول صحیح دي. یعنی ګډوه وي، بدنۍ وي، ډبه وي او بل لوټه وي، داسې لوښی وي په هغه کې اوبه د استنجا لپاره وړل سوي وي. کله چې استنجا ووهي او په هغه لوښی کې اوبه پاته سي، نو په دغه اوبو سره اودس کول صحیح دی. او د اوداسه څخه په پاته سو اوبو استنجا وهل هم صحیح دی، خو غوره خبره دا ده چې په هغه اوبو سره اودس ونه کړل سي، په هغه اوبو سره استنجا ونه وهل سي کومې چې د اوداسه څخه پاته سوي وي. کله چې اودس وکړل سي په یو لوښي یعنی لوټه بدنی ګډوه یا ډبه باندې په هغه لوښي باندې اودس وکړل سي او په دې لوښي کې د اوداسه کولو وروسته اوبه پاته سي نو په دې اوبو سره استنجا کول صحیح دي خو نه کول غوره او ښه کار دی د استنجا اړوند بېلابېلې مسلې شپږمه مسله په بعد خارجېدلو سره په هوا وتلو سره یوازې اودس ماتیږي او د استنجا وهلو ته اړتیا نشته خو که چیرې د هوا خارجېدلو سره د هوا وتلو سره د انسان د شرمګا څخه نجاست هم وتلی وي نو په داسې حال کې بیا د استنجا وهل ضروری او اړین دي او استنجا دې ووهل سي آپ کی مسائل درواتیایم پانه دریم جلد یا دریم ټوک څلورتیایم پانه دریم ټوک پتاوای دارالعلوم یو سل شپږ څلوېښتم پانه لومړی ټوک رد المحتار نه اویایم پانه د رد المحتار د نه اویایم پانې په حواله د رد المحتار د لومړی ټوک د نه اویایم پانې په حواله اومه مسله داسې امیل او غړګۍ چې پر هغه باندې د الله سبحانه وتعالی نوم لیکلی وي هغه لفظ لیکلی وي و بیت الخلا ته تر تللو مخکې د هغه ایستل اړین او ضروري دي یعنی کله چې یو څوک بیت الخلا ته ځي او د هغه په غاړه باندې داسې امیل او غړګۍ وي چې په هغه کې د الله نوم لیکلی وي نو د دې ایستل اړین او ضروري دي د مخه تر دې چې بیت الخلا او د ضرورت ځای ته انسان ولاړ سي په دې عصر کې په دې وخت کې اوس دا شی مرواج دی په ټولنه کې چې د الله نوم په غاړه زړول کیږي نو که چیرې دا د یو چا په غاړه وي نو د هغه دپاره پکار ده چې بیت الخلا ته تر تللو وړاندې بیت الخلا ته تر تللو مخکې دغه د الله سبحانه وتعالی لفظ چې په غاړګۍ کې لیکلی دی یا په زړول سوی دی هغه وکښل سي او بیا بیت الخلا ته ولاړ سي اتمه مسله که چیرې د یو انسان بیت الخلا ته تر ورتللو مخکې دعا ویل هیر سي او دننه په بیت الخلا کې وریاد سي چې دعا یې نه ده ویلې نو په خوله سره دې دا دعا نه وایي بلکې په زړه کې دې هغه دعا د بیت الخلا ووایي ځکه چې په بیت الخلا کې د تقاضا او د اړتیا د پوره کولو پر مهال په خوله سره د اذکارو کول مناسب او صحیح کار نه دی نو ځکه دې دا دعا په زړه کې ووایي نهمه مسله په بیت الخلا یا د ضرورت د ځای په بیت الخلا او یا د ضرورت د ځای ورتللو په وخت کې چې کله انسان ښه نه وي ایښی په هغه ځای کې تر هغه مخکې د دعا ویل اړین او ضروري دي او باید په دغه وخت کې چې لومړی پښه نه وي ایښول شوې مخکې دعا وویل سي او بیا بیت الخلا یا د ضرورت ځای ته ورداخل سي او په ځنګله دشت او بیدیا کې تر پایجامې تر خلاصولو وړاندې د بیت الخلا دعا وویل سي یعنی کله چې انسان پایجامه نوي خلاصه کړې د ضرورت او اړتیا د پوره کولو دپاره د هغه څخه وړاندې باید دعا ووایي او که چیرې بیا هم د انسان په دې حال کې یاد نسی نو بیا چې کله وریاد شوله په دغه وخت کې دې په زړه کې ووایي چې دی د اړتیا د پوره کولو پر حال کې وي یعنی د حاجت د پوره کولو په حال کې وي یا په بیت الخلا کې وي نو په داسې وخت کې بیا دته پکار ده چې په زړه کې دا دعا د بیت الخلا ووایي آپ کی مسائل یو چایم پانه دریم ټوک لسمه مسله د استنجا څخه په پاتسو اوبو او دس کول صحیح دی یعنی په کم لوشی لوټاوی بدنیوی گډواوی یا ډباوی یا بوتلوی د استنجا لپاره په هغه کې اوبه اخیستل شوی وي کچیری په هغه لوښي کې اوبه پاته سي د استنجا څخه یعنی استنجا په وکړل سي او بیا هم اوبه پاته وي نو په هغه اوبو سره اودس کول صحیح دی او د اودس څخه په پاته سوو اوبو یعنی چې کوم لوښو سره اودس کول کیږي هغه که ګډوه وي بدنۍ وي لوټه وي او ډبه وي په هغه کې د اوداسه څخه وروسته اوبه پاته سي په هغه سره استنجا وهل هم صحیح دی خو نه وهل غوره او ښه کار بهشتي زیوار نهمه پاڼه دوهم ټوک فتاوای رشیدیه 233 پاڼه د تعلیم القرآن راډیو درنو او د قدروړ اوریدونکو د خپرونې په دې برخه کې دمه لرو د دمې څخه وروسته هم زموږ خپرونه ادامه لري ستاسو درنو اوریدونکو څخه هیله کوو چې ملتیا مو وکړئ خپل جولۍ ډکه ګناه نه کړم خپل جولۍ ډکه ګناه نه کړم زندگی خپل ځان ته وران نه کړم زندگی خپل ځان ته وران نه کړم خپل جولۍ ډکه ګناه نه کړم خپل جولۍ ډکه ګناه نه کړم زندگی خپل ځان ته وران نه کړم زندگی خپل ځان ته وران نه کړم سرا د عقلم وغولېدم پکه ګلارو بګرځېدم ځکه منزل ته نه رسېدم څومره اسانه و خو ګران نه کړم څومره اسانه و خو ګران نه کړم زندگی خپل ځان ته وران نه کړم خپل جولۍ ډکه ګناه نه کړم خپل جولۍ ډکه ګناه نه کړم زندگی خپل ځان ته وران نه کړم زندگی خپل ځان ته وران نه کړم عمر می تیر شو بینتیج شوم د ځان دښمن شوم خاورې ریشوم ګیره می سپینا مرګ ته نږدې شوم جوړه بلا ځان ته لځان کړم جوړه بلا ځان ته لځان کړم زندگی خپل ځان ته وران نه کړم زندگی خپل ځان ته وران نه کړم خپل جولۍ ډکه ګناه نه کړم خپل جولۍ ډکه ګناه نه کړم زندگی خپل ځان ته وران نه کړم زندگی خپل ځان ته وران نه کړم اول د ګل کړم خو سغب شوم بد می چحال شو ځان پرد شوم اوس په ځان پوه شوم لوګی لوګی شوم دنیا لزان پورې حیران نه کړم دنیا لزان پورې حیران نه کړم زندگی خپل ځان ته وران نه کړم خپل جولۍ ډکه ګناه نه کړم خپل جولۍ ډکه ګناه نه کړم زندگی خپل ځان ته وران نه کړم زندگی خپل ځان ته وران نه کړم توبه توبه دې نور زماوي معاف مې کړه خدایا کمې خطا وي یا الله تا تا بسوال زماوي خلاص لا عذاب د ګورستان نه کړم خلاص لا عذاب د ګورستان نه کړم زندگی خپل ځان ته وران نه کړم خپل جولۍ ډکه ګناه نه کړم
پل جو لئی ڈکا گناہ نکڑما زندگی خپل ځان تورا نکڑما زندگی خپل ځان تورا نکڑما خدایا ما معاف کړه ډیر ګناګاریم ستا د رحمت په انتظاریم زه جوار ډیر په ګناه باریم رحمان لری له شیطان کړم رحمان لری له شیطان کړم زندگی خپل ځان تورا نکړم خپل جولۍ ډکا ګناه نکړم خپل جولۍ ډکا ګناه نکړم زندگی خپل ځان تورا نکړم زندگی خپل ځان تورا
د تعلیم القرآن رادیو درنو او د قدر وړ اوریدونکو یو ځل بیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ په دې هیله چې د مبه مکړی وي او خبرونه ته به غوږ یاست اوس بیا د هغه څه تکرار کوو کوم چې مو د نننۍ خبرونه لپاره ټاکلی او بیل کړی دي چې هغه د استنجا د اړوند بیلابیلو مسلو څخه د شپږمې مسلې څخه تر لسمې مسلې پورې یعنې دا مواد د نننۍ خپرونې لپاره بیل سوي دي شپږمه مسله په هوا یا باد خارجېدلو سره یوازې اودس ماتیږي یعنې کله چې د انسان د شرمګاه څخه هوا خارج سي نو په دې سره انسان ته پکار ده انسان ته پکار ده چې د څلورو اندامونو اودس وکړي استنجا وهلو ته او د شرمګاه پریوینځلو ته او پریولولو ته اړتیا نسته خو که چیرې د هوا سره د باد وتلو سره نجاست وتلی وي نو په داسې حال کې د استنجا وهل اړین او ضروری دی باید استنجا وکړل سي او که چیرې د هغه سره نجاست نه وي وتلی نو د استنجا وهل ضروری او اړین نه دي اوومه مسله د داسې عمل او غاړګۍ چې پر هغه باندې د الله سبحانه وتعالی لفظ لیکلی وي و بیت الخلا ته تر تلو مخکې د هغه ایستل پکار دي یعنې هغه باید د غاړې څخه وکښل سي کښېښول سي او وروسته بیا بیت الخلا ته ولاړ سي ځکه چې د الله سبحانه وتعالی د نامه سره دا جایزه او مناسبه نه ده چې بیت الخلا ته یوړل سي او په دې عصر کې په دې زمانه کې دا یو رواج دی چې ځینې کسان د الله جل جلاله نوم په غاړه کوي نو که چیرې دا د چا په غاړه وي د الله جل جلاله نوم د چا په غاړه وي هغه ته دا پکار ده چې بیت الخلا ته تر تلو وړاندې هغه د الله جل جلاله نوم او غاړګۍ هغه غاړګۍ چې د الله جل شانه نوم په کښې کې وي پر لیکلی وي هغه کښېږدي او وروسته بیت الخلا ته ولاړ سي اتمه مسله که د کوم چا بیت الخلا ته تر ورتلو مخکې دعا ویل هیر سي یعنې هغه دعا چې د بیت الخلا ده هغه یې هیره سي نه ووایي نو کله چې دی دننه ولاړئ بیت الخلا کې کښېنستئ نو بیا وریاد شوله چې هغه دعا یې د بیت الخلا نه ده ویلې نو په دې وخت کې به یې په خوله سره نه وایي بلکې په زړه کې دې د بیت الخلا دعا ووایي ځکه چې په بیت الخلا کې او د حاجت پوره کولو پر مهال باندې په خوله سره اذکار کول مناسب او صحیح نه دي نو ځکه یې باید په زړه کې ووایي نهمه مسله په بیت الخلا او یا د ضرورت په ځای کې تر پښې ایښېدلو وړاندې او په ځنګله دشت او بیجای کې تر پایجامې تر خلاصولو وړاندې دعا د بیت الخلا وویل سي. یعنی کله چې یو انسان بیت الخلا ته ځي، نو کله چې لومړی پښله نوی داخل کړی او بیت الخلا ته، د هغه څخه وړاندې د بیت الخلا دعا ووی، او همدا ډول په ځنګله، دشت، بیدیا او صحرا کې چې کله انسان د اړتیا پوره کولو دپاره کښېني یا ځي هلته، نو کله چې پایجامه یې خلاصوي، د پایجامې د خلاصولو وړاندې هغه ته پکار ده چې د حاجت د پوره کولو او د بیت الخلا دعا ووی، او که بیا هم د انسان څخه یې هیره سي، نو هغه ته پکار ده چې بیا په زړه کې هغه دعا ووی. د حاجت پر مهال چې وي یا په بیت الخلا کې وي، نو هغه ته پکار ده چې په زړه کې ووی، په خوله سره دا دعا ونه وای، ځکه چې دا مناسبه نه ده چې په بیت الخلا او یا هم د حاجت پوره کولو پر مهال باندې په خوله سره اذکار وکړل سي. لسمه مسله، د استنجا څخه په پاته سوو اوبو اودس کول صحیح دي. یعنی هغه لوښی چې په هغه کې د استنجا لپاره اوبه وړل سوي وي، هغه که لوټه وي، بدنۍ وي، ډبه وي، بوتل وي او بل کوم داسې شی وي، په هغه کې اوبه اچول سوي وي او د هغه څخه استفاده کړل سوي وي د استنجا لپاره، خو په هغه لوښي کې اوبه پاته سوي وي، په دغه اوبو سره اودس کول صحیح دي. او همدا ډول د اودس څخه په پاته سوو اوبو چې سړی په یوه لوښي باندې اودس وکړي او په هغه لوښي کې اوبه پاته سي، په هغه اوبو سره استنجا وهل صحیح دي، خو نه کول غوره او ښه کار دی. د استنجا اړوند بیلابیلې مسلې، د شپږمې مسلې څخه تر لسمې مسلې پورې. شپږمه مسله، په باد خارجېدلو یا په هوا وتلو د انسان څخه چې هوا ووزي، هوا خارج سي د شرمګا څخه، یوازې اودس ماتیږي. یعنی که چیرې د انسان څخه باد خارج سي، په هغه سره یوازې اودس ماتیږي. یعنی څلور اندامه یا په عامه اصطلاح چار اندام اودس کول پکار دي. استنجا وهلو ته اړتیا نسته، د اوبو استعمالولو ته، د شرمګا پرېولو ته اړتیا نسته، خو که چیرې د هوا خارجېدلو او وتلو سره نجاست او مرداري وتلې وي، نو په دې وخت کې د استنجا وهل هم پکار دي. یعنی باید اوبه استعمال کړل سي، شرمګا پرېولل سي. اوومه مسله، داسې امیل او غړګۍ چې پر هغه باندې د الله جل جلاله لپز لیکلی وي و بیت الخلا ته تر تللو مخکې دي و ایستل سي، یعنی د غاړې څخه دي وکښل سي. دا چې په دې عصر کې دا یو رواج دی چې ځینې کسان د الله جل جلاله لپز په غاړه کوي، نو د داسې کسانو لپاره دا اړینه او ضروری ده چې بیت الخلا ته تر تللو وړاندې د دغه غاړګۍ چې د الله لپز پکښې لیکلی دی یا په زړیږي، هغه غاړګۍ د باندې وباسي، کښېږدي او بیا بیت الخلا ته ولاړ سي. اتمه مسله، که د کوم چا څخه بیت الخلا ته تر ورتلو مخکې دعا ویل هیر سي او دننه وریاد سي، نو په خوله دي دعا نه وایي، بلکې په زړه کې دي د بیت الخلا دعا ووایي. یعنی یو انسان چې کله بیت الخلا ته داخلیږي، په دې وخت کې د بیت الخلا د حاجت د ځای، د ضرورت د ځای دعا هیره سوه، او کله چې دننه ولاړې هلته ورپه یاد سوه، نو په دې وخت کې دته د هغه دعا ویل په خوله سره مناسب او صحیح نه دي، بلکې په زړه کې دي ووایي. نهمه مسله، د ضرورت په ځای یا بیت الخلا کې تر پښې ایښېدلو وړاندې او په ځنګله، دشت او بیدیا او صحرا کې تر پایجامې تر خلاصولو وړاندې دعا د بیت الخلا او د ضرورت وویل سي. یعنی چې انسان پښله په بیت الخلا کې نه وي ایښی، یا په دشت او بیدیا کې پایجامه یې خلاصه کړې نه وي، نو د دې څخه مخکې دې دعا ووایي. او که چیرې بیا هم د انسان څخه دعا په دې وخت کې هیره سي، نو کله چې د حاجت پوره کولو پر مهال یا په بیت الخلا کې په داسې حال کې وریاد سي نو دته په کار ده چې په زړه کې یې ووایي، په خوله سره ویل یې مناسب نه دي. نو ځکه په کار ده چې په زړه کې هغه دعا د بیت الخلا وویل سي. آپ کی مسائل یوه چایمه پاڼه دریم ټوک. لسمه مسله د استنجا څخه په پاتې سو اوبو اودس کول صحیح دي، یعنی په هغه لوښي کې چې د استنجا لپاره اوبه وړل سوي او اخیستل سوي وي، هغه که لوټه وي، بدنۍ وي، بوتل وي، ډبه وي او بل کوم داسې شی وي، د استنجا وهلو څخه وروسته په هغه لوښي کې اوبه پاتې وي، په هغه اوبو سره اودس کول صحیح دي. او همدا ډول د اوداسه څخه په پاتې سو اوبو استنجا وهل صحیح دي، یعنی د اوداسه دپاره چې په کوم لوښي کې اوبه اخیستل سوي وي هغه باندې اودس وکړل سي او وروسته په هغه لوښي کې بیا هم اوبه پاتې وي، په دې اوبو سره استنجا وهل صحیح دي، خو نه وهل غوره او ښه کار دی. بهشتي زیور نهمه پاڼه دوهم ټوک. فتاوای رشیدیه 233 پاڼه. د تعلیم القرآن راډیو درنو او زلت راتیرو اوریدونکو، الله سبحانه و تعالی دی موږ او تاسو ته په هغه څه د عمل کولو توفیق را نصیب کړي کوم څه چې مو وویل او وام اوریدل. زموږ د نن ورځې خپرونه همدومره وه، تر بیا چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضریږو، تاسو پر لوی بخښونکي او پالونکي رب سپارو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.